الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا امیر اہل سنت دامت برکاتهم العالیہ دا کتاب غیبت کی تباکاریانا یوسو احادیث مبارکہ او دا بزرگان دین دا فرامین و مجموعہ دا غیبت تبایانی دا آغینا 250 مدنی گلونا دا درود شریف فضیلت دا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان عدیشان دے چاچے پا ما باندے یوزل درود شریف الستلو اللہ پاک پا هغه لس رحمتون نازلوی او سوک چے پا ما لزل درود شریف ولولی اللہ پاک پا هغه سل رحمتون نازلوی او سوک چے پا ما سلزل درود شریف ولولی اللہ پاک دا هغه دا دوان استرگو ترمینزا اولی کی چے دا دا نفاق او دا دوزخ دا اورن آزاد دے او هغه با پورز دا قیامت دا شیدانو سر ساتی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیری ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دا یو کال عبادت ثواب یو ورځ حضرت سیدنا موسی کلیم اللہ علیہ السلام پا بارگاہ خداوندی کی عرض وکړو یا اللہ پاکا سوک چی خپل ورور ته د نیکی حکم وکړي او د بدو نه منع کړي د هغه جزا سدا یعنی سه ثواب دی اللہ تبارک و تعالی ارشاد او فرمایلو زد هغه د هر خبرې په بدله کې د یو یو کال د عبادت ثواب لیکم او هغه ته د جهنم سزا ورکولو کې ماته حیا راځي د بخنه ذریعہ جوړیدون کې عمل روح البیان کې دا حدیث قدسی دی چاچی یو ځل بسم الله الرحمن الرحیم دا الحمد سره یو ځای ویله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین د سورت د ختمېدلو پورې نو تاسو گواشئ چې ما هغه وبخلو د هغه ټولې نیکۍ مې قبول کړې او د هغه ګناهونه مې معاف کړل او د هغه جبه به بالکل زنده سیزم او هغه ته به د عذاب قبر د اور د عذاب نه د قیامت د عذاب نه او د غټې ویرې نه خلاصې سلور نصیحتنا حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائی ز پا کوہ لبنان کے دیر و اولیاء کرام و رحمت اللہ علیہم پا صحبت کی اسے دلیم پا حاغی کے ہر یو ماتا دا وسیعت کڑیو چکل دا خلق و خواتا ورشی نو حاغوی تا دا دی سلور و خبر و نصیتو کا اول نمبر سوک چی دیر خوراک کوی حاغت تا بعد عبادت خون نصیب کی گی دویم نمبر سوک چی زیاد خوب کوی دا حاغ پا عمر کی با برکت نوی دریم نمبر سوک چی صرف خلق خوشالول غواڑی هغه به در رضای الهی نه مایوس شي او سلورم نمبر سوک چی غیبت او فضل خبر ډیر کوي هغه به په دین اسلام باندې نمري د مسلمان بے عزتی کول کبیره گناه ده زمونږ د خوږ آقا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمان عالیشان دی بشک د یو مسلمان په ناحق باندې بے عزتی کول د کبیره گناهونو نه ده د جهنم نه آزاد سترگی الله پاک حضرت سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام ته وحی او فرمایله اے موسی ما درې قسمه سترگی په جهنم باندې حرام کړې دي یو هغه سترګه کوم چې د الله پاک په لار کې سوکۍ کوي دویم هغه سترګه کوم چې د الله پاک د حرام کړې شوی سيزونه نه منې شي او دریم هغه سترګه کوم چې زما لویری جاړي او د اوخ کو نه سیوا د هر یو سيز یو جزا ده او د اوخ کو جزا رحمت بخنه او جنت ته داخلیدلو نه علاوه هیڅ نشته ته به جنت کې زما سره یې یو کس په بارگاه رسالت کې حاضر شو او عرض یې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زه صرف د یوې میاشتې روجې نیسم په هغې باندې څه اضافه نه کوم او صرف 15 منځونه کوم د دې نه زیات نه کوم او زما په مال کې لا زکات فرض نه دی او نه په ما باندې حج فرض دی او نفل حج زه نه کوم زه به د مړ کېدلو نه پس چرته ځم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسکی شلو او ارشاد یې فرمایلو ته به په جنت کې زما سره یې خوالا چې ته خپل زړه د دوو خبرو یعنی خیانت او حسد نه اوساتی او خپل جبه د دوو خبرو یعنی غیبت او دروغو نه او دوو خبرو نه خپل سترګې اوساتی یعنی سته چې قتل الله پاک حرام کړی دی هغې ته مه ګوره او یو مسلمان ته په سپک نظر باندې مه ګوره هر اوریدلې خبره کوونکې دا فرمان مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یاد ساتي چې کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع یعنی د انسان د دروغجن کېدو د پاره هم دا کافی ده چې هغه هر اوریدل خبره به تحقیق بیان کړي د محبتونو د غلو نه ځان بچ ساتي بزرگان دین رحمت الله علیه فرمای د عقلونو دښمنانو او د محبتونو د غلو نه ځان بچ ساتي دا غلو بد وینا یعنی غیبت تهمت او دروغ ویونکی او چغلی کوونکی دی او غل خو مال غلا کوي خدا یعنی غیبتونه او چغلی کوونکی خلق د محبتونو غلا کوي یعنی د خلقو د زړونو د یو بل سره محبت ختموي. د مرګ نه یو کال مخکې د ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده چې کله الله پاک د یو بنده سره خیګړې اراده وفرمای نو د هغه د مړ کیدلو نه یو کال مخکې یو فرښته مقرر کړي چې هغه مسلسل سمې لارې ته را اړوي تر دې چې هغه په خیر یعنی خیګړه باندې مړ شي. او خلق وای پلانکې کس په ښه حالت باندې مړ شو چې کله داسې خوشنصیبه کس مړ کیږي نو د هغه سا په وتلو کې تادی کوي. هغه وخت هغه الله پاک سره ملاقات خوښوي او الله پاک د هغه سره ملاقات خوښوي. چې کله الله پاک چا سره د بدی اراده وکړي نو د مړ کیدلو نه یو کال مخکې یو شیطان په هغه باندې مسلط کړي چې هغه یې مسلسل دوکه کوي تر دې چې هغه په خپل بدترین وخت کې مړ شي. هغه ته چې مرګ راشي نو د هغه سا په نښتلو شي. هغه وخت هغه کس الله پاک سره ملاقات نه خوښوي او الله پاک د هغه سره ملاقات نه خوښوي. سل حوري یو بزرگ رحمت الله علیه سلویختو کالو پورې د الله پاک عبادت وکړو. یو ځل یې دعا وکړه، یا الله پاکه ستا په رحمت پچې ما ته په جنت کې څه حاصلېدو وله دي، د هغې یو نظاره په دنیا کې راوخایه. دعا لا جاري وه چې یو دم محراب اوشتېدو او د هغې نه یوه ډېره ښکلې حوره راووتله. هغې وویل چې تا ته به په جنت کې زما په شان سل حورې عنایت کیږي چې په هغې کې به د هر یوې سلسل خادمې او د هرې خادمې سلسل وینځي او په هره وینځه باندې به سلسل نازمان یعنی انتظام کوونکي وي. دا یې چې واورېدل نو هغه بزرګ د خوشحالۍ نه داسې تاو شو او تپوس یې وکړو، آیا چاته به په جنت کې زمانه هم زیات ورکولی کیږي؟ جواب یې ورکړو، دومره خو به هر عام جنتی ته هم ملاویږي څوک چې سحر او ماهم استغفر الله العظیم وایي. کامل مسلمان څوک دی؟ د خوږ مکی مدنی آقا صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته کامل مسلمان هغه دی د چا د جبې او د لاس نه چې مسلمان ته تکلیف اونرسي. او کامل مهاجر هغه دی څوک چې هغه سپری دی د سنه چې الله پاک منه فرمایلی ده. غریب څوک دی؟ د ټولو نبیانو سردار مدنی تاجدار صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرام علیه مردوان نه تفوس وکړو، آیا تاسو ته معلومه ده چې مفلس یعنی غریب څوک دی؟ صحابه کرام عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، په مونږ کې مفلس هغه دی د چا سره چې درهمونه او سامان نه وي. او یې فرمایل، زما په امت کې مفلس هغه دی څوک چې به د قیامت په ورځ منځونه روجې زکات راوړي او هغه به پلانکي ته کنځل کړی وي، په پلانکي به یې تهمت لګولی وي، د پلانکي مال به یې خوړلی وي، د پلانکي وینه به یې توی کړی وي، پلانکي به یې وهلی وي. پس د هغه د نیکونه به هغوی ټولو ته د هغوی حصه ورکړی شي. که د هغه په ذمه راتلونکي حقونه ادا کول نه مخکې د هغه نیکۍ ختمې شوې نو د هغه خلکو ګناهونه به په هغه ورواچولی شي، بیا به هغه جهنم ته ګذار کړی شي. د معاف کولو عظیم الشان فضیلت. فرمان مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دے د قیامت په ورځ به اعلان کیږي د چا اجر چې د الله پاک په ذمه کرم دے هغه د پاسی او جنت ته داخل شي. تپوس به وشي د چا د پاره اجر دے؟ هغه منادی یعنی اعلان کوونکی به وای، د هغه خلقو د پاره څوک چې معاف کوونکی دی نو په زرګاو خلق به پاسی او به حساب به جنت ته داخل شي. د جنت ګټلو درې نسخې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي، درې خبرې چې په کوم کس کې وي الله تعالی به د قیامت په ورځ د هغه حساب په ډیره اسانه طریقه باندې اخلي او هغه به په خپل رحمت سره جنت ته داخلوي. صحابه کرام را علیه مردوان عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هغه کومې خبرې دي؟ خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل، اول نمبر، څوک چې تا سره قطع تعلق وکړي یا تعلق پریک دی ته د هغه سره جوړه وکړي یعنی تعلق سره واپس جوړ کړي. دویم نمبر، څوک چې تا محروم کړي ته هغه ته ورکړه وکړي. دریم نمبر، څوک چې په تا ظلم وکړي ته هغه معاف کړي. د زړه تور ټکی په حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان ګناه وکړي نو د هغه په زړه یو تور ټکی جوړ شي، چې کله دویم ځل ګناه وکړي نو دویم تور ټکی جوړ شي تر دې چې د هغه زړه تور شي. نتیجه یې دا راوځي چې د نیکۍ خبره د هغه په زړه اثر نه کوي. د چا په تکلیف مه خوشحالیږه. د الله پاک خوږ حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمای، د خپل ورور شماتت مه کوه، یعنی د هغه په مصیبت باندې خوشحالی مه ښکاره کوه، ګنی الله پاک به په هغه باندې رحم وکړي او تا به په هغې کې اخته کړي. مؤمنانو باندې درې احسانونه وکړئ. حضرت سیدنا یحیی معاذ رازی رحمت الله علیه فرمای، تا نکو مؤمنانو ته درې فائدې حاصلیږي نو ته
په محسنینو یعنی احسان کوونکې کې شمیرلی کیږي. اول نمبر که هغوی ته فایده نشي رسولی نو نقصان هم مه ورکوه. دریم نمبر که هغوی خوشحالولی نشي نو هغوی خفه کوه هم مه. دریم نمبر که د هغوی صفت نشي کولی نو د هغوی بد هم مه وایه. د یو دانا یعنی پوه کس قول دی چې که ته درې کارونه کولو نه عاجزی نو بیا دا درې کارونه وکړه. اول نمبر که خیګړه نشي کولی نو بدم مکوه. دویم نمبر که خلکو ته فایده نشي رسولی نو تکلیف هم مه ورکوه. او دریم نمبر که نفلي روجه نشي نیولی نو د غیبت کولو سره د خلکو غوښې هم مخوره. حضرت سیدنا سفیان سوري رحمت الله علیه فرمایي د خپل ورور په غیر موجودګۍ کې د هغه ذکر هماغسې کوه څنګه چې په خپله غیر موجودګۍ کې ته خپل ذکر کیدل غواړې. د الله جبار پټ تدبیر. حضرت سیدنا بکر مزنی رحمت الله علیه فرمای چې کله ته څوک وویني چې هغه د خلقو د عیبونو وکیل جوړ شوی دی، یعنې د خلقو رازونه ښکاره کوي او غیبتونه کوي، نو پوه شه چې هغه د الله پاک دښمن دی او د الله جبار د پټ تدبیر ښکار شوی دی. په ګناه باندې شرمنده کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چا چې خپل ورور ته په داسې ګناه پیغور ورکړو د کومې ګناه نه چې هغه توبه کړې ده، نو د مړ کیدلو نه مخکې به هغه خپله په هغه ګناه کې اخته شي. څوک چې زیاتې خبرې کوي هغه زیاتې غلطۍ کوي. امام محمد ابن محمد عزادی رحمت الله علیه منهاج العابدین کې فرمایي د ژبې د حفاظت په وجه د نیکو اعمالو حفاظت کیږي، ځکه چې کوم کس د ژبې خیال نه ساتي هر وخت خبرې کوي هغه عموما د خلقو په غیبت کې اخته کیږي. مشهوره محاوره ده، من کثر لغته کثر طاقته، ان څوک چې زیاتې خبرې کوي د هغه غلطیان به هم زیاتېږي. د جنتي محلونو حاصلولو نسخه. د د آخری نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمان عالیشان دی چا چې قل هو الله احد سورت لزل اولستلو، الله پاک د هغه د پاره په جنت کې محل جوړوي. چا چې شل زل اولستلو د هغه د پاره دوه محلونه جوړوي. چا چې دیر زل اولستلو د هغه د پاره درې محلونه جوړیږي. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ عرض کړو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه وخت به زمونږ ډیر محلونه وي. ارشاد او فرمایلو د الله پاک فضل د دین هم زیات فراخه دی. د مسلمان خط تذکره کوونکو د پاره د فرشتو دعا. مشهور تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاهد رحمت الله علیه چې د هغوی په سن 103 هجری کې په مکه مکرمه کې د سجدې په حالت کې وفات شوی و، هغه فرمایي چې کله یو کس د خپل اسلامي رو خط تذکره کوي نو هغه سره اوسیدونکي فرښتې هغه ته دعا کوي چې ستا د پاره دې هم همداسې وشي. او چې کله څوک د خپل رور بد یادوي یعنی غیبت وغیرہ کوي نو فرښتې وایي تا د هغه پټه خبره ښکاره کړه، لږ ځان ته وګوره او د الله پاک شکر ادا کړه چې هغه ستا پرده ساتلې ده. زمانه کوي څه شوي. د الله پاک خوږ آخري نبی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمایلی د قیامت په ورځ به د انسان لا د هغه کولاو کړی شوی عمل نامه راوړلی شي. هغه به وایي ما چې کومې پلانکۍ نیکۍ کړې وې هغه څه شوې؟ هغه ته به وویلی شي تا چې کوم غیبتونه کړي وو د هغې په وجه ورانې یعنی ختمې کړی شوي دي هغه. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما او حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے دوانہ فرمائی سوک چھ دخپل یو مسلمان رور حاجت پورا کول دا پار روان شی، الله پاک په هغه باندې د 15,000 فرښتو په ذریعه سوره کوي. هغه فرښتې د هغه د پاره دعا کوي او هغه د فارغه کېدو پورې په رحمت کې غوفی وهي. او چې کله هغه د دې کار نه فارغه شي نو الله پاک د هغه د پاره د یو حج او یوې عمرې ثواب لیکي. او چا چې د مریض تفوس وکړو الله پاک به هغه باندې د 15,000 فرښتو په ذریعه باندې سوره کوي او کور ته واپس راتلو پورې به د هغه هر قدم اوچتولو باندې د هغه د پاره یو نیکی لیکلی کیږي او د هغه هر قدم کې خودلو باندې بده هغه یوه یوه ګناه ورانیږي یعنی ما بکړی شي او یوه یوه درجه به یې اوچته کړی شي. چې کله هغه مریض سره کینی نو رحمت به یې راپټ کړي. خوږو محترمو اسلامي رونو د غیبت د بد خصلت نه خپل ځان خلاص کړئ، د خپلو نیکو حفاظت وکړئ، بلکې نور یې هم خیر ډیر کړئ. د نیکو زیاتولو لپاره مکی مدنی نسخې اختیار کړئ او د جنت الفردوس حقدار جوړ شئ. سبحان الله، څومره خوش نصیبه دی هغه اسلامي رونه او اسلامي خویندې کومې چې خپل ژبه د نیکۍ دعوت د سنتو ډک بیان او د ذکر درود کې مشغول ساتي. د مسلمان حاجت پوره کول د ثواب کار دی او بیمار یا فریشان مسلمان له تسلي ورکول هم د ژبې عظیم الشان استعمال دی. نم مورانوی
دا اللہ پاک دا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عبرت نا ڈک فرمان دے چاچی و مسلمان دا حاغ دا نم نا علاوہ پا بل نم یعنی پا بد نم باندے یاد کرو نو پا حاغ باندے فرختی لانت لیگی اکثر خطاگانی دا جب نکی دا اللہ پاک آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی دے دا انسان اکثر خطاگانی دا حاغ دا جب نکی دا ہمیشہ رضا او ناراضی سبب حضرت سیدنا بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چھے اللہ پاک آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی لے دے چھے او کس خ خبر اکڑی خو دا آغی پا انتہا بانی نپوئی گی دا حاغ دا پار دا اللہ پاک رضا دا حاغ ورز پوری اولی کلشی چھے کل با حاغ دا اللہ پاک سر ملاقات کی او یو انسان بد خبر اکڑی خو آغا دا آغی پا انتہا بانی نپوئی گی اللہ پاک دا حاغ پا وجہ پل ناراضی دا حاغ ورز پوری اولی گی چھے کل با حاغ دا اللہ پاک سر ملاقات کی ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چہ زما دا اصحاب پا حق کی دا اللہ نہ وی رے گئی دا اللہ نہ وی رے گئی دوی زمانہ پس دا بد وینا نہ خم جوڑا وی چاچے دوی سر محبت کو نو زما دا وجنے و سر محبت کو او چاچے دوی سر بغض اکڑو نو حاغ زما سر بغض لری دا دی وجنے دا حاغی سر بغض کوی چاچے دوی تا تکلیف ورکڑو حاغ ما تا تکلیف راکڑو او چاچے ما تا تکلیف راکڑو بے شکا حاغ اللہ پاک تا تکلیف ورکڑو او نزدی دا چے اللہ پاک با حاغ پا خپل گرفت کی اونی سی دا مسلمان دا عزت دا حفاظت بدلا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائلے دے چاچی پا دنیا کے دا خپل رور دا عزت حفاظت اکڑو اللہ پاک با پورس دا قیامتی و فرختر آولی گی چی حاغا با جہنم نا دا حاغا انسان حفاظت کوی غیبت نا دا منکولو ثواب سوک چی دا خپل رور دا غوخی نا دا حاغا پا غیر موجود گئی کی من اکڑی یعنی چا دا مسلمان غیبت کاو او دا من اکڑو نو پا اللہ پاک باندے حق دے چی حاغا دا جہنم نا آزاد کری پا اور کی عذاب پا حدیث شریف کی دی سوک چی دا کم سیس پا ذریعہ خودکشیو کی حاغا تا با پا دوزخ کی پا ہم حاغا سیس باندے عذاب ورکولے کی دا سپو پا شکل کی برا پاسی دا اللہ پاک آخری نبی محمد عربی مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی غیبت کون کی چغلی کون کی او دا پاک و خلق و عیب لٹون کی با اللہ پاک پا ورز دا قیامت دا سپو پا شکل کی را پاسوی دا خلق و خبری پا پٹا اوریدل دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عبرت نڈک فرمان دے سوک چی دا یو قوم خبر اوریدلو تا غوک کی دی حالانکہ حغوی دا خبر نخوخی یا حغا خپل خبر پٹول غواڑی نو دا قیامت پا ورز با دا حغا پا غوگون کی ویلی کڑی شوی سیکا اچولے کی غیبت نہ بچ کے دلو آسان ترین وظیفہ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے منقول دی چکل پیو مجلس یعنی خلقو کی کینی او اوے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد نو اللہ پاک با پتا یو فرختہ مقرر کی کما بچ تا دا غیبت نہ من ساتی او کل چھ دا مجلس نہ پاسی نو او آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد نو فرختہ با خلق ستا دا غیبت نہ من ساتی دا دوزخ خاصا دروازہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پا دوزخ کی یوا دروازہ دا چھ پا حغی با امغ خلق داخلے گی دا کم غصہ چھ دا یوی گناہ کولو نہ پس یخی گی دا خ دوست پی جنگلو دا خ صحبت متعلق دعا فرامین مصطفی ووری اول نمبر خ رفیق یعنی خ ملگرے حغ دے چھ کل تا خدای یاد کری نو حغ ستا مدد اکڑی او چستا نکل خدای ہیر شی نو حغ در یاد کری دویم نمبر خ رفیق یعنی ملگرے حغ دے چھ حغ تا پا قتلو تا تا اللہ پاک در یاد شی او دا حغ پا خبر استا پا عمل کی اضافہ ہو شی او دا حغ عمل تا تا آخرت در یاد کری تا پنزوستو صدیقینو ثواب امیر المؤمنین حضرت مولای کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نزدی دا چھ پا خلقو باندے با یو داس زمانہ را شی چھ دا حغی بادشاہی یعنی حکومت پا دا قتل او ظلم نہ بغیر نکی او مالداری بے دا تکبر او دا بخل نہ خالی نوی او خلق سره بناست د نفسانی خواهش نه بغیر نوی پس کوم کس چې هغه زمانه عمومی او صبر وکړي او د خپل نفس حفاظت وکړي نو الله پاک به هغه ته د 50 صدیقین او ثواب ورکړي د غیبت کون کی نه
خسپے خدے. حضرت سیدنا حماد ابن زید رحمت اللہ علیہ فرمائی زی اوزل دا حضرت سیدنا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ پا خدمت کی حاضر شم. ما دا حغوی مخ تیو سپے اولیدو نو حغم از غلول غختلو نوی فرمائل اے حمادا دا پریک دا یقیناً دا دا حغا بد ملگری نا بہتر دے کم چه زما خوات کینی او دا خلق و غیبت کی دا بدو ویلونا زان ساتون کی خ انجام. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پا بستان سعدی کی نقل کوی چی او نیک سیرتا کسو هغه با د خپل دخمنانو ذکرم په بدی سره نه کولو چې کله به هم د چا تذکره شې دوه کېده نو د هغه د خولې نه با صرف نیک الفاظ ادا کېدل. د هغه د مرګ نه پس چا په خوب کې ولیدو نو ته پوس یې ترنه وکړو ما فعل الله بکا یعنی الله پاک تا سره څه معامله وفرمایله. دا سوال چې واورېدو نو هغه مسکی شو او د بلبل په شان خوږ آواز کې وویل په دنیا کې به زمام دا کوشش و چې زما د ژبې نه د چا په باره کې څه بده خبره ونه وځي. نکیرین یعنی منکر نکیر هم ما نه څه سخت تپوس ونه کړو او الحمدلله دغسې زما معامله ډیره ښه وشوله. د شپږو سیزونو په بدله کې جنت فرمان مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دی زما د پاره د شپږو سیزونو ضامن یعنی ذمہوار شئ زه ستاسو د پاره د جنت ذمہوار کیږم. اول نمبر چې کله خبره کوئ نو رښتیا وایئ. دویم نمبر چې کله وعده وکړئ نو هغه پوره کوئ. دریم نمبر چې کله تاسو سره امانت کیښودی شي نو هغه مالک ته واپس ادا کوئ. څلورم نمبر د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوئ. پنځم نمبر خپل سترګې ښکته ساتئ. شپږم نمبر خپل لاسونه حصار کړئ یعنی په لاسو باندې چاته تکلیف مه ورکوئ. جنت او دوزخ ته بوتلون کی سیزونه کوم سس چې انسان لره د ټولو نه زیات جنت ته داخلون کې دی هغه تقوا او حسن اخلاق یعنی ښه اخلاق دی. او کوم سس چې انسان لره د ټولو نه زیات دوزخ ته بوتون کې دی هغه دو جوابدار یعنی سوری والا سیزونه دی چې یوه خوله ده او بله شرمګاه ده. صرف خپلو عیبونو ته ګورئ چې کله مو د چا غیبت ته زړه وشي نو هغه وخت د خپلو عیبونو طرف ته متوجه کیدل او د هغې علاج شروع کول پکار دی. قسم په خدای دا ډیره لویه نیکبختي ده د خپل امت سره محبت لرونکي خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی د هغه کس د پاره زیری دی کوم چې خپل عیبونو ته نظر وساتلو او د نورو خلقو د عیبونو لټولو نه خپل نظر واړولو. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمان دی چې کله ته د چا د عیبونو بیانولو اراده وکړي نو خپل عیبونه را یاد کړه. د حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې زمونږ د خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم فرمان دی یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی نه په هغه ظلم کوي او نه بې یار او مددګار پرېږدي او څوک چې د خپل ورور حاجت پوره کړي الله پاک د هغه حاجت پوره کوي او څوک چې د یو مسلمان تکلیف لري کی الله پاک به د قیامت د تکلیفونه د هاغه نه تکلیف لري کی او څوک چې د یو مسلمان عیب پټ کړي نو خدای ستار به په ورځ د قیامت د هاغه غیب پټ کړي. د حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایله څوک چې د خپل ورور غیب اوینی او د هاغه پرده وساتي نو هاغه به جنت ته داخل کړي شي. هم په دې دنیا کې معافی غوښتلو کې عافیت دی. زمونږ د خوږ آقا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د عبرت نه ډک فرمان دی د چا په ذمه چې د خپل ورور د عزت وغیره کومې خبرې مظلمه یعنی ظلم وي په هغه لازم دی چې هم دلته د هغه نه معافي وغواړي. د هغه وخت د راتلو نه مخکې چې هلته به نه دینارونه وي نه به درهمونه وي که د سره څه نیکۍ وي نو په قدر د هغه د حق به د ده نه واخیستی شي او هغه له به ورکړی شي ګنې د هغه ګناهونه به په ده باندې کیښودی شي. د ګناه د الزام عذاب په خلقو باندې د ګناهونو یا د غلطو تهمتونو لګوونکو د عذاب په باره کې یو زړه درزوونکې روایت واورئ. تاجدار رسالت صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې د لیدلو د ډیرو منظرونو بیانولو سره دا هم وفرمایل چې څه خلق د جبو نه رازوړن کړی شوي وو. ما د جبریل علیه السلام نه د هغوی په باره کې تپوس وکړو نه هغوی وویل چې دا هغه خلق دي چې کومو خلکو به په نورو خلکو باندې بې وجه د ګناه الزام لګولو. د استغفر الله ویلو فضیلت فرمان مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دی من استغفر الله غفر له یعنی څوک چې د الله پاک نه استغفار کوي یعنی بخنه غواړي الله پاک به د هغه بخنه وکړي. استغفر الله ویل هم استغفار یعنی بخنه غوښتل دي. د دیدار مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه
د دعوت اسلامی د مکتبۃ المدینہ د 1501 صفحو کتاب ملفوظات اعلی حضرت په صفحه 1450 واخله تر 1460 کې دی عرض شوه دی. د حضور اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د دیدار مبارک د شرف حاصلولو څه طریقه ده؟ ارشاد شوه دی د شپې د کثرت سره درود شریف لولي او اودکیږي او د اودکیدل نه د وخت نه علاوه هر وخت تکثیر کوي، یعنی کثرت سره د درود شریف وایي. دا درود شریف ته د ماسوتن د مانځنه پس سلزله یا څومره زله چې کېدې شي لولي دی. اللهم صل على سيدنا محمد كما امرتنا ان نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما هو اهله، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح، اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. د دیدار اقدس صلی الله علیه و آله و سلم حاصلولو د پاره د دینه بهترین صیغه بل نشته، خو خالص د تعظیم شان اقدس صلی الله علیه و آله و سلم د پاره د ولی د دین یت امن کی چې ماته د اغی مبارک دیدار را اتاش. بیا د هغوی کرم به حد و به انتها دی. فراق و وصل چی خواخی، رضای دوست طلب کی حیب باشد از او غیر او تمنای. یعنی د نزدې او د لرې څه مطلب؟ د دوست رضا غواړه چې د دینه علاوه دوست نه بل څه ارزو لرل قابل افسوس دي. جلوه یار ادر بی کوئی پیرا تیرا، حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستا تیرا. پخپو یا لاسو د شل گڈ غیبت. تابعی بزرگ حضرت سیدنا معاویہ بن قراء رحمت اللہ علیہ فرمائی، کستا پخوا باندے سوک پلاس یا پخپا باندے گوٹ کس تیر شی او تا دا حاغ پا غیر موجود گئی کہ دا حاغ دا گوٹ کی دلو تذکرہ اکڑے، نو دا ہم غیبت تے.